ازادي راډیو ته غوښته د ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. په دغه پروګرام کې مو مهم خبرونه او راپورونه ولوستل. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې همدارنګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې طالب استازي د امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. دوی پنځم وار دی چې په دوحه کې سره ناست دي. زلمی خلیلزاد پرون لیکلی و چې تعارفي لیدنې وکړه او سبا به رسمن خبرې پیلوي. طالبانو هم ویلي دي چې د قطر بری بعد شیرباستان اگزیپ مشره مختلاړی شي او د دوی د تازه اعلامیې له مخې د ضرورت په وخت کې به د طالبانو د مرستیال ملا برادر څخه هم ځینې مشورې اخلي. دغه غونډه د قطر په کوربتوب روانه ده. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1:30 دی. د پروګرام دویمې نیمایي ته راځو. په دغې دویمې نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته خپور شي، خو له هغې مخکې ورزو کندهار ته. له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راپور رالیږلی دی چې وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پرمختیایي پروژې عملي کېږي. پر یادو پروژو 109 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ولسي تړون پروګرام لخوا ورکول کیږي. په عملي کېدونکو پروژو کې د اوبو کانالونه، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا او څښاک پاکو اوبو سیستمونه جوړ شوي. صادق رښتینی ته به غوږ شو. له هغې وروسته هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
د کندهار لویدیځ ولسوالۍ پنجبایي چې یو مهال د وسلوالو طالبانو له سترو مرکزونو څخه شمیرل کېده، اوس په کې د 190 میلیون افغانۍ په لګښت 153 پرمختیایي پروژې روانې دي. په دغو پروژو کې د اوبو د تنظیم لپاره د نوو کانالونو جوړول، استنادي دیوالونه، د لمریزې برېښنا د سیستمونو جوړول، روغتیايي مرکزونه او د څښاک د پاکو اوبو د زیرمو جوړول شامل دي. په جنوب کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د اړیکو مشر عطا محمد هیله مند وایي چې په روانو پروژو کې له 1000 څخه زیاتو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې او د پروژو له بشپړېدو سره سم به زرګونه جریبه مځکه د اوبو د عصري سیستم لاندې راسي.
د ولسي تړون ملي پروګرام له لورې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې 153 پروژې منظور شوې دي چې د غیله جملې 112 پروژو کار روان دي. عملا د 9 شوراګانو کار په پنجوایي ولسوالۍ کې روان دی چې تقریبا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه ټولو پروژو باندې 109 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اوبو لګ اونو د څخاک د پاکو اوبو د اوبو د ویش حقابي محافظوي دیوالونه او اساسي لار ته لاسرسي دا په دې پروژو کې شامل دي چې په دې نګدي راتلونکي کې به ګټه اخیستل ته وسپارل شي.
هیله من هم داراز وویل چې له دوو پروژو څخه به د پنجبایي 1,45,000 او 600 تنه کلیوالو ته ګټه ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلی. نن په دغه پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خرغ لای خبرونه
مننه کومه ده. مننه تاسو
خوشاله اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ اړیکو شمیرې دي 0995015 او بل شمیره هم د 0928255. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واوري ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مه هیروي. اوس رازو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رازو د هډوکو ناروغي یا اوستوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو رستیدل وي، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوي او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیاته لیدل کیږي چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوي. ویل کیږي چې ډېری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدې امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اوستیوپوروزیس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین دی نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له څلوېښتو کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک په شکل د ارسي لري حتی کېږي چې نولس کلونو شلو کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زموږ خویندې چې دوی په اتلس کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب د دغه مرض کېدای سي. ناسالمه تغذیه ډېره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډېر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري دوی، دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سی، ویټامین دی هم کم سی، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغۍ په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغۍ په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خره غلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو رستېدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی او زموږ پوښتنې ځواب به وي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې که موږ ته ووایاست چې خپل د هډوکو رستېدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ وویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دا لیدل کیږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغې کې اوله خبره دا ده چې عمر، کله چې څلوېښت کلنۍ عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن یې ډېر دی هغه مسایل دي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډېر، یا هغه خلک چې ډېر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې. او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډېر مسایل دي اوستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډېر اوستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینه وو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه، او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است، تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری موگ او گروه به شدو که پیو گلاس شدو که در 290 تر 300 میلی گرام پوری کلسیم شته. همچنان کچیری موگ ماستو تا او گروه پیو گلاس ماستو که در 350 سلویخ نه تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شته. یعنی دیر پا آسان طریقه موگ کوایشو چه کلسیم خپل وجود تا واخلو او بل د سبزیجاتونه هم مکوشه چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دی که بر جذب کلسیم است، عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هیدرو کلسیکالسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلوماتي ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنی هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ. نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني. سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه خو تینه لرئ؟
لاس ګوتې د کوچني مفاصل هډوکي دي که د غټ مفاصل هډوکي دي؟
موږ غواړی تاسو فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شوله موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغه دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دوه امراض دی که تشخیص تفریقی باید شي. یو ده چې د آستیوپروزس یا پوکی استخوان یا ورستیدل د هډوکو دي، او بل روماتویک آرتریت چې په عامیانه ژبه کې روماتیزم ورته وایي، چې ډیری وخت دا یو ډیر زموږ په فرهنګ یا زموږ په اجتماع کې داسې ډیر سره یو له بل سره ګډوډ کیږي. کچیر موږ کوچنی مفاصل درد کوي او په دواړه لاسو کې هم زمان درد کوي، ورسره پړسوب لري، نو موږ دې لپاره فکر کوای شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپله دغه د اوسیو آرتریت مرضي. کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کوي، دواړه مفصل نه پړسوب ورسره نه لري، عمر د سلویخت کلونه پورته، بیا هغه وخت موږ آستیوپروزس په باره کې فکر کوای شو. زما توصیه دی ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکي، بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې موږ وکړل، د لبنیات نه، د ماستو نه، د شیدو نه، د دې شیانو نه استفاده وکي، او لمر وړانګو ته د ډیر کینی، او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شعاوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم، راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل. د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي؟ ترسو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت دي.
کله چې موږ آستیوپروزس وایو، په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوای شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول، کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي. دویم، په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي. او دریم، پړسوب په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول، دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي؟ په ګرم هوا کې دونه نه. کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو، کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې، ډیر د سر ټول سره ټول سوی بدیږي. هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي، هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو، دغه شخي باعث د درد کیږي. نو ادې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
او ډیره مننه. یو بل اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ صحت ښه ده؟
او مننه، خوشاله اوسئ. ځان هم راو پیژنئ؟
تاسو ډاکټر صاحب سمونه اندرنګ د دې دین په ټولو
حکمل صاحب خرغله پروگرام ته او نن منګه د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو. مهرباني وکړئ
ناروغي چې دا واقعیان په زنانو کې زیاته لیدل کېږي همدارنګه لیدل کېږي د دې نښې نښانې اوتونه رامنځته کېږي او هم لري
بالکل
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې اتیا فیصده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده. د دې علت هم څه دی؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکاریږي او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکړي، له تاسې ډېره مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حکمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلي په باره کې دې ورور ته باید ووایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل. د روماتو آرتریت اول غټ نه ښایي مارننګ سټیفنس یا د ملا شخواله په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټ نه ښایي چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتا کارپو فرنجیل جائنٹ یا دلاس اگر کچنی اڈو کی پا دے کے اول دردونا پیدا کی گئے او بل سائمیٹریکل یعنی پا ہر پا دوانا لاسو کے پا دوانا کچنی مفاصلے کے یاوزہ پیدا کی گئے. درہم دوی پڑسوب لاریم موږ په تبابت کې یو کرایټیریا لرو د روماتیک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا په هغه باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتیک آرتریت لري که نه لري. چې په هغه کې کچیر پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصل او پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي، او بل د وینې بازي معاینات چې هغه باندې سل پسل کې تشخیص کیږي د روماتویت آرتریت، او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویت آرتریت او د اوستیوپروزس په ماینس کې. ما مخکې خطر نشان کړ چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصل کې ډیر لیدل کیږي او د روماتویت آرتریت په کوچنی مفاصل کې خصوصا د لاس په کوچنی مفاصل کې پیدا کیږي. او دوی بل پښتنه د په باره کې و چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي. برادر محترم، قسمی که قبلا ما د این مورد نظر دادیم که د خانم ها به خاطر از این زیاتر دیده میشه، چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشه. طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشه طفل خود شیر میته، دادن شیر هم در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشه، تماما از وجود خارج میشه و رو طفل می گیره. و دوم امو ما گفتم نظر به فرهنگ، خانم ها بسیار پوچیده تر می باشن، فقط یک قسمت از رویشان و دستاشان که برهنه می باشه، تاله امو هم از سن بلاکر استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شود. وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه، به هر مقداری که کلسیم گرفته شود، چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه. به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه. نظر با قایان
ډاکټر محترم، یو نوې سیړنه چې شوې ده، داسې ویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي، او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم د شمیرې مخ په پراخېدو دي. تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه، بیا هم ساسي په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده؟
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم. وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم، در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است. این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم، الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه، یعنی نمیمونه که جذب شوه. همچنان سموکینگ و استفاده از الکل، امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف، اگر شاید زیاتر دوستاد این فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن، بازم چرا روز به روز زیاد میشه؟ عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگریت میباشن.
در مننه زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازادی لري او راي مهرباني.
السلام علیکم د کډن دې سخم چې څنګه
کوي؟ ځان هم راو پیژنې؟
زين زين خپل وخت کوم
کومه ولای. ډیرخه خپل وخت سب نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږي تاسو سره کا پوښتنه یې مهرباني.
ډیر مننه، سلام او سې خوشاله اوسې تاسو د شجون په هیله یو چې زما د چپل په شاډو کې یو وخت د فوټبال څخه خوشاله دي. اوبس دا چې زایا خسي پر مشکل چې وزای زما بس افشم ډیر درد کوي او دا زنګون چې بیا دې دا داسې برش کی چې دا د سعودي څخه دا دې پښتن کړه جواب
سم ده ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني
دوه
پښتنه لره ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم اړیکه پرې شو
خپل واسه ته به تو هم چې کله چې خا ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا اخري مفصل د پخه ضربه لیدل او ال تر ډیر کوچنی کوچنی ټینډونونه یا لیګامنټس یا عامیانه جبه ورته پایوي ال ته موږ لرو نو هغه انکل سپرین یا خپل گوشت پارگی ال ته منس درازیم نو ضرورت دې لپاره دا چې دوی باید د نږدې نه دی وډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي ایکس ری کچیر ضرورت ایم آر آی هم ډېر ډېر وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته
ډاکټر صاحب راځو دې چې دا اوستپروسس ناروغي کچیر په وخت درملنه و نشي څومره ناوړي پایلې لري اساسي په نظر
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیپروزس منځ ته راوړي نو خو تبانه دي د نوم نه معلومیږي چې ورستیدل یا پوکی استخوان می باشد زیات مساعد به شکستگی استخوان می باشد یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیپروز دارد در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان اما در شخصی که اوستیپروز دارد شکستگی استخوان به بار می آید یک طرف قضیه طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه شخصی که اوستیپوروز داره دردای مفاصل داره زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه سیدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه نمیتونه که ورزش کنه نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه ای از عوامل بسیار برجسته ای است که یک اوستیپوروز انزار یا پروگنوز پیدا
میکنه. ډیر مننه دوستانو یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حمید جمال زمنګ ملمه دی او پوښتنی ځوابوي بلوریدون کې تورځو د دې پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته
ورئ څنګه کارونه په دې له جوړ وایس نو من خبرې کوم لکه مونږ وایس او ډیر زیات مننه مهرباني
خوځنی د ډاکټر صاحب نن دا پښتنه ده وزن تقریبا 43 کیلو دی او زموږ زموږ شي چې وجود کې کله ټول شي د نظر خراب شي او د ځان اورس کوم شي را په سیمه کې چې لاسونه را په سیمه کې راځي نو دا مې انتره ده
ښه تاسو یو څو شی به لیکه کې وڅه ډاکټر صاحب ځنې پښتنه ولري درنه بیا به جواب درکې
ښه نو مان خان تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده بخینې دردونه اول
د زنګون چټک په دې برابر کې ترګوتو پرې نه ښه د سیمړې کې جراپسي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودایم په دې وخت کې مې ښه د سیمړې کې د خو په کاته مو بیا د سیزن یو ډول په ځابېمو د څه فکر ته ولاړې چې څه کوو کوم په دا څه خل یو وخت ته د مورکی مرزم پیدا و هغه اوس له شه دا خو به هم د مشکل را سره ستا
د ستاسو زنګانه پرسوب پیدا کوي پرسوب لري
نه پرسوب دونه نه پیدا کوي لږ لږ پرسوب پیدا کوي
ها مخکې کوم وخت ستاسو زنګانه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره سوي
څنګه تاسو
مالکم وخت لیدلای وای په زنګانه
و ډېر وخت ځینې وخت دغه څه و د ورزې په وخت کښې راسره مل شوي دي در شوي یو په یو ځای کښې مو داسې خو لږ دومره زیات نه لاسونه هم ډېری وخت راپسې داسې مړه کېږي نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ که څه خبره ده
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي ځینې وخت بل لاس وي ځینې وخت یوه پښه وي ځینې وخت بله وي
جواب
دنومان خان سوال مو واغستل دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی عراض و علایم دی چې په نومان جان کې پیدا شوی دی کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي دا ستاسې پښې چې مړې کیږي او دا پښې چې دردونه پیدا کوي او دواړه لاسونه دردونه پیدا کوي دا د وجود د کلسیم د کموالی عراض و علایم دی نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپروزس لرې تاسې اوستیوپروز نه لرې اما ستاسې وجود کې کلسیم کم شوی ده کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډي پین پیدا کیږي یعنی ټول وجود مفاصل ټول وجود هډوکې درد کوي تاسې ته زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډېر استفاده وکئ شیدو نه مستو نه ډېر استفاده وکئ او لمر وړانګو ته کینئ کله چې لمر وړانګو ته کینئ مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبربندې کوي چې خپله مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي
ډېر مننه زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونې ته ځان هم راوپېژنئ ډېر ښه مهرباني وکړئ
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څه دغه ده چې د تر ځنګلو لاندې دغه پوندې زما درد کوي پلې مې هم داسې اور کوي که داسې سړي ته یو ګولۍ یا دوا ور وښي چې مقصد دغه پایکاتو دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخلي بس پایده در ته کوي
تاسو څو کلن یاست
اته ویشت کاله اووه ویشت کاله داسې به یم
ښه ضربه خو نه و خوړلی مخکې دغه ستاسې د هډوکی یم
یا 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 داسې تر لنده مځکه ګرځېدلی یمه نور مشتې نه دی راته تېر
ښه دا یو پښه مو داسې مشکل لري که دواړې یا
دواړې پښې بس داسې دي در سره
دا د شپې د خوانه ډېرېږي تاسې باندې
خپرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب به ځواب کړي مهرباني ډاکټر صاحب محترم
هوتک صاحب ته باید ووایو چې موږ یو مریضي لرو په نوم د فاشایټس چې دغه کفای پای د او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنم بر از او باید مریض از نزدیک دیده شوه بعضی معاینات است معاینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید ما همیگه پا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بده و پای وقتی که سرد میشه همی مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته میکاره کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی رو بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکې مورسته نشي هر انسان ته په ورځني خواړه کې څومره کلسیم پکار دی باید څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع هزار کس ریکمندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنن چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه این به این معنا نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره وقتی که ناخون ما قطع میکنیم در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه موها که دراز میشه کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره
دوستانو ازادی رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو نارو ناروغیو ته ځنګړې شوی و هم دغلطه پایته رسیدي. وی یادونه کوم چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال او چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه مه هیروئ. زموږ د الله پامان.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.